سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شفيق عارض تخنيکي چارو په سمبلخت حرکت کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی سفیر عبید الرحمن زماني له هم په پاکستان کې د افغانستان ته تللی. دغه وزارت وایي ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځشنبه یو کانفرنس ته د پښتني بزواب کې ویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پریکړه نه ده شوې. بلوچ زیاته کړه دوی له هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفیر د ستنېدو لپاره مهم دی. د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکام حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو. تر هغې وروسته پاکستان سفیر یې پاکستان ته لاړ. د هغې حملې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څنګه ومنه. نن د غلجاتو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالۍ او طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلجاتو پر حاصلاتو اغیز کړی دی. د خلو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیړ نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډېر پروتین اوسپنه او ویټامینونه لري. د روان لمریز کال په لومړیو کې د احصایې ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي دي چې تېر لمریز کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید یو میلیون ټونه کم شوی دی. کروندګر شکایت لري چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نور هیوادونو ته هم پر وخت نه صادرېږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر له 20,000 تنه واوخته. د ترکیې د پیښو او بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,333 تنو ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 4,222 کسان ټپیان دي. څه باندې 15,000 نور کسان د ترکیې له جنوبي سیمو څخه زلزلې ځپل شو سیمو څخه ایستل شوي دي. څه باندې 1,600 ژغورونکو کسانو د ژغورنې او مرستو عملیات مخې ته وړي دي. د پولند او اوکراین ولسمشرانو د اندري ژیدود او ولادیمیر زلنسکي د پولند په جنوب ختیځ ژیوفو کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند د ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر لیکلی چې د پولند ولسمشر په بروکسل او نور اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماټیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. دا ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند د ولسمشر دفتر زیاتوي د دواړو ولسمشرانو د جګړې په لومړیو کرښو کې پر اوسني وضعیت هم خبرې کړې دي او د پوځي ملاتړ لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار هم کړی دی. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیکونو کې د ګولونو شمیر 1500 ته ورسېده. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوهده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازی وایي د داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. د چولی د دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې د بیا ځل لپاره ډېر شوي دي. وړاندې به په راپور او مرکه کې درته وایو. د دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو ناوړه بشري بحران تجربه کړی دی. د چې په کومو برخو کې د هم درته په راپور کې ولرو. د پکندز ولایت کې د خرماو د نیالګیو کینولو تجربو مثبته پایله ورکړې ده. د چې څنګه د هم درته په راپور کې وایو. غزنی کې بیا په خارونو کې خاري موټرو د خار نظم ګډوډ کړی دی. خلک تر شکایت لري
په خار کې رشکشن زیات شوی دی. زیاتر ټکرنم دی چې غړي هم د موټرو زیات پیدا شي.
وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې روستي جزئیاتو ته به هم تم شو. د ترکیې د زلزلې ځپلو په اړه به هم درته راپور ولرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي ژانګ چیون وایي داعش د افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. هغه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د داعش او د ترکستان اسلامي خورزنګ ترمنځ د ګډو تبلیغاتو او د نظامي عملیاتو پرسونل د تبادلې په اړه هم اندېښنه وښوده. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د فرانسې دایمي استازي وایي ښایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. تفصیل د امید زهرمه لورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې چې نړۍ ته د داعش لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه جوړه شوې وه، پکې د چین استازي ژنګ جون وویل داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. هغه د داعش او د ترکستان اسلامي غورځنګ ترمنځ د ګډو تبلیغاتو او د نظامي او عملیاتي پرسونل د تبادلې په اړه هم اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د وسلوالو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. طالب ویاندویانو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او ګواښونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي دا ډله یې ځپلې ده. مګر د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نسبه بیا وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو ناروا تبلیغات په محلي او سیمه ییزو ژبو خبريږي.
په افغانستان کې د داعش خراسان ناسم تبلیغات په سیمه ییزو ژبو خبريږي، څو دوی ډیر شمیر کسان جذب کړي. موږ باید د دې پرمختلونکي ګواښ په ځواب کې خوښیار اوسو او ډاډ ترلاسه کړو چې بدیل پیغامونه د پروپاګند وړاندې خلکو ته ورسیږي.
د امنیت شورا په غونډه کې د فرانسې استازي نیکولا دوریویر وویل تای چې راپورونه شته چې ترهګرو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې ریښې خپرې کړې دي. هغه غوښتنه وکړه چې د تورېستي ډلو مالی سرچینې باید له منځه یوړل شي او پر ضد عملي ګام پورته شي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د جاپان استازي شینو منسو کو بیا وایي هیواد یې په افغانستان کې د داعش خراسان د فعالیت په اړه اندېښمن دی.
دا داعش رهبری ته لپاره لپسې زیانونو او وختو سره سره دا ډله نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی، لکه څنګه چې د سرمنشي په راپور کې اشاره شوې. په منځني ختیځ او افریقا کې د داعش او د هغې د اړوندو ډلو فعالیتونه د ژورې اندېښنې وړ دي. په تېره بیا جاپان په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه اندېښنه لري. افغانستان
په ملګرو ملتونو کې د جاپان استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ د بې وزلۍ او نابرابرۍ سره د مقابلې غوښتنه هم وکړه او زیاته یې کړه تر هغه چې بې وزلۍ او نابرابرۍ له منځه ولاړه نه شي ترهګري له منځه نه ځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې دا هم وویل شول چې داعش ډلې نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی موندلی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لا منزوي کولو په خاطر خبرداری ورکړه چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي ویلي وو داعش افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې دی، خو یا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی. زموږ همکار خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې له پوزي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
د ملګرو ملتونو اندېښنې د داعش په اړه پر ځای دی، په دې چې راپورونه ښیي چې تقریبا 3000 داعشان په کونار، نورستان او ننګرهار کې فعال دي، او دا چې مثلا د روسیې پر سفارت، د پاکستان پر سفارت او د چینایانو پر استنځای باندې حمله وکړه او د خارجه وزارت دروازې کې انتاری وکړه او مسؤلیت یې په غاړه واخیسته. دا ټول ښیي چې داعشان په افغانستان کې فعال دي، او بل دا چې دوی د عسکري وسایلو څخه استفاده کوي، حتی د درون په سر دوی وسایل لري چې ګواښوي نه تنها افغانستان بلکې ګاونډیان د افغانستان او په مجموع کې جهان. نو دغه لپاره د ملګرو ملتونو اندېښنې کاملا پر ځای دی.
ندیم صاحب، آیا رښتیا هم د اوس لپاره داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ دی؟
داعش نه تنها چې د افغانستان لپاره ګواښ دی، بلکې د ګاونډیو د پاره او د پټول کې د دنیا د پاره یو وخت دی. په دې چې تاسو وګورئ په دا ورځ کې دوی اخطار ورکړی چې د هند، چین او ایران پر سفارتونو باندې دوی گزارونه کوي، او مخکې هم دوی پر روسیه او پاکستان او د چینایانو پر استوګنځای باندې دوی حمله وکړي او ډېر ووژل. نو دغه د پاره دوی په کار چې دوی مهار شي، متاسفانه چې دا داعشان اکثرا خارجیان چیدی پاکستان للار افغانستان ترازی پدی چه بللار دوی نری او دوی پا ویزا و پاسپورت راننوزی دنن افغانستان تا او پر دیر اسکی وسایل باندیم سنبال دی
دیر منان خاقل نادم سیب آیا طالبان دا داعش و نور و ترهگریز و دلو سر پا مبارزه که ستاس پا نظر بریالی دی تروسا؟
طالبان پا مبارزه که دا داعشان پا مقابل که پات راغلی دی او تاسه گوری چی هر انفجار چی کی او حمله چی داعشان کی او مسئولیت پا غار آخری او طالبان نیست که ولی چی دوی پا مقابل که ودیری کچان دوی واری چی مبارزه و که اما پات راغلی دی او ضرورت به یو بین‌المللی کمک ده چې افغانستان سره حکومت سره کمک وکولای شي او د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره. اما زه فکر نه کوم چې طالب دا کار وکړي، په دې چې ورځ په ورځ د داعشانو تعداد زیاتیږي. مخکې مثلا امریکا ویلي چې په 3000 دی په کونړ، نورستان او ننګرهار کې. الان چې روسیه راپور ورکوي چې ارخان چې عراقي دا ده چې تعداد داعشان شپږ زره ته رسیدلی دي.
خطر پرده سو چې د پوځي چارو کارپو عبدالجلیل نادم سره یې په افغانستان کې د داعش د بیا ودې په اړه خبرې کړې وې.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به د ترکیې مرګونې زلزلې ته ورشو. په ترکیې کې د افغانستان سفارت وایي د ترکیې د جنوب له دریو زلزله ځپلو سیمو څخه یوازې په یوه ښار کې شاوخوا اتیا کسان چې په زلزله کې مړه شوي وو خاورو ته سپارل شوي دي. همدا شېبه احمد تکل سره په سټډیو کې د تکل صاحب ستړی مشي که تاسو راته ووایئ چې تاسې هلته د کونسل سره خبرې کړي، هغوی درته په خپلو خبرو کې څه وویل چې څومره افغانان هلته زیانمن شوي؟
مننه فریده جانې. حتی د عثماني او غازیان تیب ترڅنګ د ترکیې د جنوب هغه سیمې دي چې د دوشنبې د ورځې تر ټولو زیات تلفات لري. په انقره کې د افغانستان قونسلګری وایي چې د حتی په یوه سیمه کې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا اتیا کسان مړه تر اوسه پورې خاورو ته سپارل شوي دي. د افغانستان قونسل پسرلی حکیمي شیبه مخکې راته وویل
د سفارت لخوا یو ټیم استول شوی دی د حتی عثماني او غازیانتب له ښارونه ټاکلی ده چې دوی لیدنه وکړي. اوس مهال دوی په حتی کې موجود دي. هلته چون یو شمېر ډېر افغانان ژوند کولو، تازه او دقیق معلومات تر دې دمه چې موږ ته رارسېدلي، یوازې د یوه محل څخه چې اواکینت نومېږي د اویاو نه تر اتیاو کسانو جسدونه خاورو ته سپارل شوي.
ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت مرستندوی ټیم په سیمه کې دی او هڅه کوي چې د زلزلې له کبله نورو اغیزمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. ښاغلی حکیمي د پوښتنې ته چې آیا د مرستې د طالبانو د حکومت لخوا شوي که نه، په ځواب کې وویل چې د مرستې د سفارت له خپلو امکاناتو او په ترکیه کې د ډیره افغان کډوالو له بس په نسخه ځانګړې شوي دي. حتی د ترکیې د جنوب هغه سیمه ده چې د سوریې له زلزله ځپلي حلب ولایت سره په څنګ کې پرته ده. په انقره کې افغان قونسلګری مخکې ویلي وو چې په دې زلزله کې ښایي تر 200 پورې افغان وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وي. په همدې حال کې سرچینې وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن له خپل ترک سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د ترکیې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 1 میلیون افغانیو مرسته مخکې اعلان کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې متقی چاوش اوغلو ته له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د بیړنیو روغتیایي ټیمونو او د نورو مرستو استولو ته تیاری وښوده. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبې د ورځې د زلزلې له کبله د مړینو ټول شمیر نن د چارواکو په وینا له 1 میلیون واوښت. په دې ډله کې په ترکیه کې د شاوخوا 1000 او په سوریه کې له 3000 د زیاتو کسانو مړینه تایید شوې ده. چارواکي وایي چې د سړې هوا له کبله د نړېدلو ودانیو له کنډولو څخه د خلکو د رایستلو عملیات له ستونزو سره مخامخ دي. خو فریده جانې په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ژغورونکو ډلو پر زلزلې د 144 ساعتونو له اوښتو وروسته یوه زړه ښځه نن سهار له کنډولو ژوندی راوویسته.
ډیر مننه کورودان احمد تکلو چې په ترکی کې د افغانو زلزله ځپلو په اړه جزئیات راکړل.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. رفراندوم سوره هسته ایمون رو تصدیح کردیم. او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د روسي ځواکونو د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې مهم بنسټونه ویشتل دي. روسیې په زاپوریژیا هم نن سهار وختي د انرژۍ پر بنسټونو غنې حملې کړې دي. راپورونه وايي د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسي پوځیانو حملې سخت شوې دي او د اوکراین په زیاتره برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګ کړنګېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف پر مهمو بنسټونو د څو حملو او نن سهار وختي په زاپوریژیا کې د انرژي پر سکتور د مسکو د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي دي. په وروستۍ ورځو کې روسي ځواکونو د اوکراین په جنوب او ختیځ کې خپلې حملې سختې کړي او د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګ کړنګول سوی دی. د زاپوریژیا د شاري شورا منشي اناتولیا کورتیف ویلي دغه ښار د یو ساعت په موده کې ولس واري ویشتل سوی دی. د هغه په وینا لکه چې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی دا پر دغه ښار تر ټولو سختې حملې وې. دوی اونۍ وروسته د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل کال پوره کیږي. د اوکراین په خارکیف کې چارواکي لا هم هڅه کوي چې په سویو حملو کې د قربانیانو شمیر او د ویجاړیو اندازه معلومه کړي. د خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف ویلي د دغه حملو له کبله شي د مرکز ګرمیو، برېښنا او اوبو رسولو سیستمونه اغیزمن سوي وي. پوځي شنونکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله مند دی چې له اوکراین به د اروپا ملاتړ کمرنګ سي او ګمان کیږي روسیه دې ټکي ته په پام سره نویو پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخته ده. پرون پنځشنبه په اوکراین کې سخته جګړه سوې وه. د اوکراین پوځي استخباراتو ویلي چې روسي ځواکونو په اشغال سویو سیمو دونیتسک او لوهانسک سیمو کې عملیات پیل کړي چې هدف یې د دونباس په نوم د دې صنعتي ساحې د ټولو برخو لاندې کول دي. په دونیتسک او لوهانسک کې روس پلوه بیلتون غوښتون کې له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه بوخت دي. بلخوا د پولند او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولودیمیر زلینسکی د پولند په جنوب ختیځ ژیشوف کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر کې لیکلي چې د اوکراین ولسمشر خپل پولندي سیال ته په بروکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپلو وروستیو ډیپلوماتیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. د ټویټ په وینا دواړه مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند ولسمشر دفتر زیاتوي دواړه ولسمشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوسني وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ.
پیر سبا افغانستان ته راستنه شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو ناوړه بشري ناورین تجربه کړی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د خپل کلني راپور په خپرولو سره په دې هیواد کې د وضعیت د خرابېدو یو لامل له نړیوالې ټولنې څخه د دغه هیواد واټن بولي. تفصیل په دې راپور کې.
ناناور خانه د خانه کس ندارم تفلکایم خورداریز است.
زکیه یو افغانه میرمنده چې وایي د ژوند وضعیت یې د تیر کال په پرتله خراب شوی دی. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅ ټوډی راوړونکی او عاید نه لري او له دې امله اړتیا لري چې په هر میاشت کې کوم بنسټ یا یو کس په منظمه توګه له هغې سره مرسته وکړي.
باید یو موسسه او یک کوم کس وي چې په هره میاشت کې راته کارت جوړ کړي او له ما سره مرسته وکړي. اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی. ډوډۍ راوړونکی نه لرم. 2000 د کور کرایه ورکوم. د برېښنا بل تحویلوم. اوبه نه لرو. زه ډېرې اړتیاوې لرم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. تا تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په تیر میلادي کال کې یو له خورا ناوړه بشري بحران سره مخ شوی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل کلني راپور کې ویلي چې له نړیوالې ټولنې څخه د دغه هیواد واټن د دې ناورین لامل شوی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې افغانستان له وړاندې د طبیعي پیښو له امله تر فشار لاندې و، خو په 2022 کال کې وضعیت نور هم خراب شوی دی. یونیسف د افغانستان په اړه د 2022 کال په راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له اساسي حقونو څخه سرغړونې په چټکۍ سره زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او تفریحي پارکونو او په نادولتي مؤسسو کې کار ته د ښځو پر تګ بندیزونه هم یاد شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال په ډسمبر کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګولو وروسته د یو شمېر مرستندویو مؤسسو فعالیتونه بند شوي او د هغوی بیا پیلېدل په دې برخه کې د ښځو د کار پر دوام مشروط دي. خو د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې له سیاسي مسایلو سره ونه تړي او وی ویل هڅه کوي چې ښځو ته په ځینو برخو کې په نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د یونیسف د دغه راپور تر خپرېدو یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 10.8 میلیونه نجونې او ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو په تیرو راپورونو کې ویل شوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې 6 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام
ټنری. راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز په پاسوال کې کندهار ته ورشو. په دې ولایت کې د خرما د نیالګي او تجربې مثبت پایلې ورکړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
نو نتیجه اصل په سره کې مثبت اسوله هغه ونو د
محمد اسا مسازی د کندهار پاینو مینکی لتی ردو کول نو رئیس د خرما نیالګي کې نولي. دا کاروانګر وایي تجربه مثبت نتیجه ورکړي او د کندهار اقلیم د دې محصول لپاره مناسب دی. دا غو په وینا خرما کوم او بو ته اړتیا لري چې ورستوي وچکالوي ته په پام سره د کروندګور لپاره تر ټولو ښه حاصلات بلل کیږي.
د دې تقریبا 2 کال کیږي موږ له ایران راوړي په دې په لار ډیر تکلیفونه لیدلي دي چې دا نو په قاچاغ هم راوړل ډیر دغه سو په لارې باندې وچې سوي بیا دلته 15 ورځې دغه سولې نو په دې خاطر باندې د یو څه نمونه ده کړې او له بلې خوا دا وچکالي تاثیر پرې کړی ده. دغه اوبه هم ډېرې کمې دي نو په دې خاطر باندې او دا امکان لري چې کال ته دغه وکي نشان ښکاره کړي. دا د کندهار، هلمند او پران، نیمروز، لغمان، جلال آباد، خوست دا وو ولایتونه چې په افغانستان کې دي دا ټول هوا د آب او هوا د خرما لپاره مناسبه ده. خصوصا دښتونه او دغه ریګونه دا چې هغه خپل اصلي دغه ته ورسېږي تقریبا تر 200 کیلو پورې دا حاصل
په عین وخت کې د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجي عبدالحد وایي په افغانستان کې خرما ښه بازار لري او ډېر خلک یې خوښوي. د ده په وینا که دغه حاصلات په هیواد کې وده وکړي د میلیونونو ډالرو په ارزښت د خرما د وارداتو مخبه ونیول سي.
میلیونو ډالر خرما افغانستان ته واردوي خپل د ایران څخه د نور دنیا سره راځي بلکې د سعودي عربستان څخه د دوبۍ څخه خرما وی روان دي. نو په د افغانستان خپل خرما بیا نو د نیوزیلند سایه ملکونه ورسره ورسره هندوستان ته موږ خاور ډېر ښه خرما کوي.
بل خو د کندهار د کرین ریاست د کرینیز محصولاتو امیر شمس الرحمن موسا دغه محصول کښ ګټور بولیا وای چې له هغه بزګرانو سره بمرسته وکړي چې خرما کری.
والا یا بازارانو غواړي چې خرما او یاد نمونه یا پرایټان ترویج یا وکړي. کرنې ریاست ته دوی سره په پوهاوي او همکاري کې ان شاء الله چمتو دي پر ډار وکړي چې هله همکاري سره وکړو او په عامه پوهاوی ورکړو.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خرما طبیعي درخت شتون لري خو د پخواني جمهوري حکومت د کرنې وزارت په وروستیو 2 کالو کې په وو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړ کړل چې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې حاصلات ډیر سوي دي.
له کندهار به غزنی ته ورشو. په غزنی ښار کې له خري موټر او د خري نظم د خرابېدو شکایت کیږي. دا چې ولې خلک شکایت کوي تفصیل به په دې راپور کې وره.
د
دا هغه موټران دي چې په غزنی ښار کې شاري چلیږي او ترڅنګ خلک لا یو ځای څخه بل ځای ته در بس بیایي. خو دغه موټرانو په غزنی ښار کې شاري نظم ګډوډ کړی دی. د دغه ځای ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه موټرو موټر چلوونکي په ښار کې هیڅ شاري نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سورلیو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ دریږي، لارې بندې کړې وي، په ښار کې بې ځایه هرنونه وهي او نور مزاحمتي کارونه کوي. محمد رحیم د غزنی ښار اوسیدونکی دی.
زما وینا دا ده چې په ښار کې رشکش هم زیات شوی دی، زیاتره ټکرونه هم ډېر کېږي او غلې هم د موټرو زیات پیدا شوي. د چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا په نظم برابر کړي، د ښار ټول نظم د موټرو سپاره برابر کړي.
په اوسنی وخت کې د سړک په څنډه د واورو خرې، ترڅنګ د موټرو پارکینګ او بیا په تنګ تروش ځای کې سورلیو ته درېدل خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. صلاح الدین د غزنی د یک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د دغه ښاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه شکایت کوي. نوموړی وایي هره ورځ چې دلته راځي ویني چې دغه موټران سخت مزاحمت کوي او هیڅ ښاري نظم نه مراتوي.
غوښتنه مې له دولته دا ده چې باید دې رشکش مخه ونیسي، ځکه د غزنی ښار کې ډېره ګډوډي جوړه کړې ده او بل د افشانو ته یې موقع په لاس ورکړې ده. له دولته مې غوښتنه دا ده چې دې ته پلیټونه ورکړي او راټول یې کړي.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم مني چې دوی په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ښاري نظم ته پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. دوی وایي خلک ارسوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سورلۍ نه پیدا کیږي او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي. نو له دې عمله په سورلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي. خو په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه ښاري بې نظمۍ مخه ونیسي. د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد په ښار کې د ښاري بې نظمۍ دغه ستونزه مني، خو وایي د ولایت مقام په لارښوونه له بېلابېلو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه سوې چې تر څېړنې وروسته سته ترافیکي ستونزو ته لازمه د حل لاره پیدا او په اړه اجراءات وکړي. نوموړی د دغه ستونزې بېلابېل لاملونه یادوي.
په غزنی ښار کې ګڼه ګوڼه مختلف لاملونه لري چې مهم یې د عامه سړکونو د سور کموالی، د نقلي وسایطو د پارکینګونو کمښت او یا نشتون، د ښاري موټرانو د تمځایونو نشتون، په لوړ پوړیزو ودانیو کې د پارکینګونو نشتون، د پلي تګ پر دهلیزونو باندې د سوداګریزو توکو انبار کېدل او بندیدل. دغه لاملونه د بیروبار یا ګڼې ګوڼې مهم لاملونه په ګوته شوي دي.
ښاغلی رهبر وایي له دې ټولو ستونزو سره سره د ټرافیک پولیسو مدیریت د وظیفوي مسؤلیت له مخې د ښار په ډیری نقطو کې ټرافیک په دندو ګمارلی چې هغې په ښار کې له بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې جوړېدو څخه مخنیوی وکړي. د غزنی ډیری خلک دا باور ورکوي چې د دغه موټرانو موټر چلوونکي چې ښاري نظم یې ګډوډ کړی، ډیری هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی ښار کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیری هغه یې هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمت الله و برکات. روزه د روزګان د ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې او په روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ کې طالبانو ډېر ظلمونه شروع کړي دي. طالبان د خلکو سره بد رویه کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي او هغه د تیر نظام خلک چې اربکیان و یا سنګریان و په یوه نامه او په بل نامه د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی په روزګان په دراوت ولسوالۍ کې بېخي زیاتې شوې دي. تقریبا 95% خلک د طالبانو څخه ناراضه دي، نه غواړي چې دوی نور حکومت وکړي. صرف هغه خلک چې د دوی سر په لیکو کې ولاړ دي هغه خلک غواړي چې دوی پاتې شي، نور هیڅ ولس هیڅوک یې نه غواړي. او غلاوې دونه زیاتې شوې دي چې سړی بېخي خپل وسایل هېڅ شی نشي درولی، هېڅ شی خپل په لاس کې نه دی. دلته وضعیت بېخي خراب دی وروره، هیله کوم چې تا پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، زه وفادار د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي، موږ ته ویزې اسانه کړي. پر موږ باندې ډېره سختي ده، نو موږ چې کله یو هېواد ته ځو د یو خواریو مزدوري دپاره، موږ خواران غریبان خلک یو، موږ مزدوران خلک یو، نو موږ د امارت څخه غواړو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي. او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې زما آواز دې تر امارته پورې ورسي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دل ترغنداب ولسوالۍ ته سي موسسي یا کومک لرونکي چې مونږ راځي، د هغو کسان تر ډیره حد هغو کسانو ته مرسته او لاسنیوی کوي کوم کسان سي مستحق نه دي. کچیرته یو څوک هغه د موسسي کارکونکو ته ډوډۍ ورکوي یا هم همکاري ورسره کوي، راشه درشه ورسره کوي، رابطه مد ورسره جاري ساتي، ټول پر هغو کسانو توضیح کیږي. هغه مسکینان، هغه المن، هغه بیوسلی او بیوسه کسانو ته مرسته نه رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.